द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ಸ್ಥಳ ಮೇಶಗ್ರಾನ್ ಅವ್ರದ್ದುನ್ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವ್ ಟಿ ವಿ ದೇ ನನ್ ಅದ ಇತ್ವಾರ್ ವಸ್ ಕಾಲ್ ದೋ ಝರ ಶ್ಪಾಡಸಮ್ ದ ಮಾರ್ಚ್ ದಮ್ಯಾಶ್ತೆ ಇಷ್ಪಗಮನೇಟದ ವಕ್ಷೇಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಶ್ಪೇ ಲಸ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ನಹನಿ ಮೇ ಅವ್ದಲ್ತಪ್ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗರ್ಮೆ ದೋ ಲಸ್ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವ್ ಟಿ ವಿ ದ ಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರೀಖ್ ಪರ್ವನ ಉಡಾಂದೆ ಕೌನ್ ಕೆ ಝೇಮ್ ಮಹವಶ್ ಚಲಿ
اوزو محمد اکرام او اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. افغان صدر اشرف غنی ویل دي چې په هیواد کې داعش تندربا ډلې ته ماتې ورکړې او اټکل یې کړی دی چې افغانستان به د داعش لپاره ګور ثابتېږي. نوموړي یو ځل بیا په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې نیخ په نیغه خبرو اترو ته راشي.
او قدر منو اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت نواز شریف حکومت ته یادګیرنه ورکړې چې گوادر چین منصوبې پړه شوې خپل وادي پوره کړي او په غربي لارې د کار اول پیل کړي. په دې حق لبه هم یو رپورت دی یو ساده خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو.
او د خیبر پختونخوا 400 کې د امن په نوم یو لاریون وستل شوې ده. په لاریون کې برخه اخستونکو په نصاب کې د نفرت نه ډک سبقونو د لری کولو غوښتنه کړې.
او قدرمن اردوونکو په خبر کې صوبایي حکومت لخوا د خار خیسته کولو لپاره د رنگي پېښور په نوم د دیوالونو رنگولو یو کمپاین شروع شوه دی. په دې حق له هم یو رپورت دی او ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو چې تزایما ډیو ریډیو ټي وی سره اوسه. گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتھ خبری خبر ونا دوام لری. افغان صدر اشرف غنی نن دا افغانستان دا پارلیمان د پرانستی په وخت قانون سازانو ته وینا وکړه چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د داعش د وفادارو جبري وباسلو کې کامیاب شوې دي. په دې کله باندې نور حال د حکمل روان په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
ملی شورا په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې ولسمشر غنی د ملی شورا له استازو سره تر مشورې وروسته په ټکنیز نظام کې د اصلاحاتو دروستو په مخه تکنینی فرمان لسلیک کړ او حکومت هیله لري چې دا فرمان د ټکنیز اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د لومړی فرمان په څیر رد نشي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان باید راتلونکي کال بدترین حالاتو ته چمتو وي او سولې ته د رسیدو لپاره لشته فرصتونه ګټه پورته کړي. ولسمشر غنی د ملي شورا د شپړسمې دورې شپږم تکنینی کال د پیل په مراسمو کې ویل چې 2015 کال د افغانستان لپاره تر ټولو ستونزمن کال وو، خو ولسمشر په وینا دغه کال د افغانستان د بقا کال وو. ولسمشر غنی له افغان ځواکونو څخه د افغانانو پر ملاتړ ټینګار کوي او وایي چې پاکستانی طالبان له سیاسي هدافو له نظره له افغان طالبانو سره هیڅ راز ورتوالی نه لري. د ولسمشر په وینا له افغان طالبانو سره د سولې خبرې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي له لوري د پیل شوو هڅو پر اساس پر مخ ځي. ولسمشر غنی راتلونکی کال د افغانستان په تړاو د بروکسل او واټسا کنفرانسونه مهم بولي.
هغه سوله چې د ملي وحدت حکومت یې په لټه کې ده دوه بوده لري، یو له طالبانو او حکمتیار صاحب سره سوله، او دې ته ضروري ده طالبان خپل افغانیت ثابت کړي او بل له پاکستان سره سوله، چې هر یو بل کار وغواړي. له هغه عناصرو سره چې ذکر وشو سوله موبد نه لري او زموږ عزم دا دی چې په خپله خاوره کې پرې نه کړو او سرکوب یې کړو.
ولسمشر غنی دا هم ویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو، خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه چې تاسو واوریدل، افغان صدر اشرف غنی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې خبرو اترو ته راشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال باندې کړې دي چې طالبانو په یو لیکلي بیان کې ویلي دي دوی د څلورو هیوادونو په مرسته شروع شوو د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه اخیستو کومه فیصله نه ده کړې، او ویلي دي په افغانستان کې اوس هم امریکایي ځواکونه عملیات کوي او د دوی یو شمیر خلک په زندانونو کې دي او د هغوی د راخلاصولو په افغانستان کې د عملیات ودرولو غوښتنه کړې ده. خو څېړونکي وایي چې د افغانستان د صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته یو ځل بیا وړاندیز یوه مثبته اشاره څرګندوي او د افغان حکومت هغه خلوص ثابتوي چې هغوی خبرو اترو ته څومره مایل دي او غواړي چې طالبان هم خبرو اترو ته کینوي چې په دغه هیواد کې امن او ثبات راشي. یو څېړنیز رپورټ پې د سیمینا د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد راکوي.
سیلنکاران د افغان صدر دا بیان ډیر مهمه بلی او وای د افغانستان صدر دا بیان سرګندوي هغه خپل هیواد کې امن راوستلو لپاره طالبانو سره کې ناستل غواړي. د اسلام آباد وتلې خبریال او د افغانستان په چارو نظر لرونکو طاهر خان وای د افغانستان حکومت دریف کې اوس هم نرمشته دي او هغوی د طالبانو قطر کې سیاسي دفتر سره خبرې اترې پیل کولو لپاره هم تیار دي. زموږ
خبر د افغانستان د حکومت په دریف کې نرمشته، بلکې د افغانستان د نایب خارجه وزیر خو حکمت کوي دا خبره مګړه چې دوی دا وخت په قطر کې د طالبانو دفتر یو لحاظ سره منی او هم غیر سره اولنی فرصت کې خبرې غواړي، او بیا نن چې د افغانستان د ولسمشر پارلیمان ته وینا د زمان نظردار چې د افغانستان د حکومت په دریس کې د هغې په موقف کې ډېره زیاته نرمي ده، او دا دا خیال ده چې طالبان هم باید چې د مثبت جواب ووایي، ځکه که چین، امریکا او بل بل هم شامل دي، لیکن مسله که حل کېږي نو هغې یوازنی حل هم دا دی چې افغانان به خپل منځ کې کینی او دا مسله به حل کړي، ځکه چې نور هیوادونه پکې شامل وي نو بیا کېدی چې هغې زیات اهمیت او ترجیح خپل ګټو ته ورکوي.
تیر ورځ د افغان طالبانو لخوا جاری شوی یو بیان کې هغوی ویلي وو افغانستان کې د بهرني او افغان ځواکونو لخوا ځای په ځای عملیات روان دي، د هیواد ځینې برخو کې ځواکونو خلک بې کوره کړی دي. ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو مشرانو نمونه تر اوسه په بلیک لیست یا د بندیزونو والا پریس کې دي او د دوی ډیر تنان جیلونو کې دي. ولی بیا هم د څلور پریزه هیوادونو غونډه کې طالبانو سره خبرو اترو پیل کولو خبرې کیږي. د طالبانو امیرالمؤمنین تر اوسه هیڅ یو خپل استازی نه دی ټاکلی چې دغه غونډه کې ګډون او خبرو اترو کې برخه واخلي، او نه د دوی قطر سیاسي دفتر سره چا تر اوسه ستماس نیولې دي. په ظاهره میډیا د طالبانو دغه بیان د سولې خبرو اترو کې برخه اغستلونه انکار بلي، ولی سړنکاران دغه بیان یو سیاسي بیان ګڼي او وايي طالبان د خبرو اترو نه وړاندې غواړي ملګري ملتونه په دوی بندیزونه ختم کړي او افغان حکومت د دوی قیدیان خوشی کړي. وری طاهر خان وايي د خبرو اترو پیل کې دوه وړاندې شرطونه یې خودل د سولې پروژې کې خندونه جوړېدل شي.
طالبان کوم نم غواړي بلګي مانو باندې با دباو او فشار هم زیاتیږي، داسې نه ده چې طالبان د هر څه نه انکار کوي او هم داسې معاملات پدې کې چې سرور هیوادونو دا هم فیصله کړې ده. هغه خلک څوک چې خبرو نه راځي د هغې خلاف به ګامونه اخیستل کېږي. طالبان باندې مخکې هم فشار دی، داعش پیدا شوی دی او بل که نه کېږي نو بیا کېږي چې مشکلاتو سره مخامخ شي، لیکن د طالبانو چې کوم شرایط دي هغه به په پام کې نیول غواړي، لیکن ډېر زیات د شرایطو په بنیاد په خبرو کې ناستل شرایط هم مسلې بیا پیدا کوي.
بلخوا څېړونکي دا هم نظر لري افغانستان کې نړیواله ترهګرۍ دله داعش هم موجود لري کوم چې طالبان ځان لپاره یو خطر ګڼي، او هغوی دا ویر لري کوم طالبان حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي دغه تنان داعش له لاس ور نه کړي. هم دغه ویر سړنکاران د طالبان حکومت سره خبرو اترو ته راتګ کې یو خنډ ګڼي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی څنګه چې تاسو واوریدل، افغان صدر اشرف غنی یو ځل بیا طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې خبرو اترو ته راشي. د دغه خبرو اترو یعنی د افغانستان د سولې د مذاکراتو راتلونکی به سوي چې طالبانو ته انکار کړی دی او په امریکا کې پوهان دی ته په کم نظر باندې ګوري. زمونږ همکار افتخار حسین سټوډیو ته راغلی دی. افتخار حسین، تاسو ته په خیر راغلی وایو. سلیم شي.
ډیره مننه محمد اکرام.
افتخار حسین دغه چې کوم خبرې اترې کیږي او امریکا هم په دې کې شامله به پاکستان چین یو قسم سیمایز مرسته دې ته حاصل وي چې دا خبرې اترې شروع شي اوس یې مستقبل امریکایي سلنکاران څنګه ویني؟
یقینا هم دغه پښتنه چې ډیره مهمه پښتنه ده موږ دلته د امریکا سلنکارانو ته کې خو در یو څو بنیادی خبرې د دینه مخ کې خپل اوریدونکو ته وکم چې کله تیر ورځ یو بیان جاری کړ طالبانو په هغه کې دا اعلان وکړ چې موږ به خبرې اترې نه کوو، یعنی په دې موږ لا فیصله نه ده کړې او هغه شرطونه بیا تکرار کړي دي کم چې وړاندې. نو اولنې پښتنه دا و د خلکو په ذهنونو کې چې دا دومره خوشبینی ده د ټولو ډلو لخوا کم چې په انګریزي کې کوارډیلیټرل دغه ګروپ و ډله وه سلور هیوادونو پکې پاکستان افغانستان چین او امریکا په ټیبل باندې دوی ناستو او بیا سر په غټه کچه باندې چارواکو په پاکستان کې او په افغانستان کې هم دغه تمه څرګندوله چې د مارچ په اولنې هفته کې به دا خبرې کیږي دا اونښولې. اوس یقینا دا د حیرانتیا خبره ده بیا آیا اوس امریکا را دینه ستمی لري دلته سړنکاران دي ته سرنګ ګوري هم دغه پښتنه چې کله مونږه په امریکا په واشنگتن کې یو وتلې کم د سړنې اداره د تنک ټانک دی وډرو ویلسن سنټر په هغه کې د پاکستان افغانستان او دغه سیمې په حق لباندې یو سړنکار مایکل ګوګل منتکې خو دا نو دا غوي جواب صدا سی.
Launch a reconciliation process. So in some ways I was not surprised. I will say that because the Taliban is such a fractured and divided organization, even though we've seen this statement...
The Michael Kugelman, we hear ze pade heran ne ma che Taliban da khabaron inkar kare de aw zaka che de dui lakhwa de khabaro turu په دغه پروسه کې شاملېدل د وړاندې نه د پښتنو سره مخ وو. نو یقینا نو بل خبره ده دام کې چې طالبان په خپل کې تقسیم دي، نو هغه یو خبره یو واس چې یو مشر د لاندې وي او دغه اواز چې نه لیدل کېږي اوس دې پکې په دې غک کې خو تاسو ونورې ده خو په دې مرکه کې دوی یو بل خبره هم کړې ده د وې چې طالبانو کله داسې وړاندې د افغان حکومت سره د خبرو اترو کوم ماډل نشته چې کامیاب شي وي دوی خبرې کړې وي او د ورک راکړه هغه پروسه پکې شی بي او تا ته هر څه معلومي چې ته د اغه د ماډل په نمونه هغه واخلې او به د نمونه په شکل هغه ته فکر کې کېګ دي چې را دا کار شوه نو آیا دا بل به اوس کامیاب شي او کنه. نو دا سم سنشته یقینا چې کله دغه خبرې اترې کیږي او د افغانستان صدر اشرف غنی یو وار بیا د سولې لپاره په طالبانو غږ کړی دی خو د طالبانو لخوا منګه ګورو چې کوم غږ خبرګون راپورته شوی دی نو هغه لا تر اوسه پورې مثبت نه دی. یو وار بیا دا د خبرو اترو په مستقبل باندې چې دی نو ډیر غټ شکونه راپورته کوي سرګندې اوس د دې خبرو اترو د دې امن پروسې چې دی څه مستقبل دی زه به تاسو سره دا وایم چې همدغه پښتنه چې کله دوی ته مونږه کې خودله نو په دلیل سره دوی جواب راکړی دی مایکل کوګلمن هغه تاسو ته وړاندې کوم.
When will the Taliban be ready? And I think no time soon. One reason is, two reasons. One is that it's doing so well on the battlefield, and second reason it just does not present a coherent perspective and point of view.
هماغه خبرې ته دی راځي چې طالبان د وی زمانه دی خیال چګنه په راتلونکي نږدې وخت کې به دوی داسې په کلکه ژمنې سره خبرو ترو تکینه وجه دوخی دوه وجه زکه دی یو خدای چې په ځمکنی کم حالات دی افغانستان کې کومه جګړه ده نو کاغی ته وکتل شي هغه په خپ پوزیشن کې دی داسې نه دی چې کمزوري دی چې غواړي چې را د خپل دریز لپاره سټیبل تراشي او که حکومت ورسره خبرې ترې کوي نو کم د یاري پوزیشن دی نه بس هغه خ میدان کې هم لاسې د برکړې دی. دویمه خبره دار چې هغه یو وار بیا تکرار کوي چې را طالبان څه داسې یو ډل نه دی یا په دې کې یو مشر نه دی چې داغي خبرې ترې شي دی او منل شي او رامنځته شي نو یقینا دغه خبرې کوي. تاسو به دا وایو چې د پاکستان چې کم د خارجه چارو مشیر دی سرتاج عزیز هغه سور از وړاندې دلته په واشنگتن ڈی سی کې د هغوی لخوا دا ویل شي او کونسل ان فارن ریلیشنز یو ان د تنک ټانک یا د شړنې اداره دا پاغه کې د بیان په وخت باندې وینا په وخت چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او هغه د غلطه کې هسپتالونو ته ځي کورنې دي او دغه سہولتونه دغه کوي نو سنه اثر په د پاکستان شته. اوس چې دا بیان کله ور کړی دي ځنې خلک دې ته داسې هم ګوري چې کې دي شي یو سور از پس طالبان بیا وی چې مونږ خبرو تکینو خو ګینه دا دوی یو ډیپلوماټیک موو یعنی دا سی یو ډیپلوماټیکی لار اختیار کړی چې ګینه په مونږ د چا اثر نشته دی او دا سی هم دا چې په ټیبل باندې خپل حیثیت غټی ځان نور هم په افغان حکومت او په دې ډلو باندې تسلیم اول غواړي کې دی چې د دینه دا غټی اخلي ډیر سړن کاران دا سی وي مننه
افتخار حسین
مننه
گرانو اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خپرونه دوام لري. د افغان طالبانو لخوا د امن مذاکراتو نه انکار وروسته اوس پاکستان اندېښنې لري چې د ټاپي ګیس پایپ لاین چې غټه برخه به افغانستان نه تیریږي نو هغې ته به طالبان د زیان رسولو هڅه کوي. هم په دې کې باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان را لګلی دی تاسو پام را کړو.
ټیپی نومې د ګیس پایپ لاین منصوبې څنګه بنیاد ایښودل شوی دی او سره زه وړاندې په دې سرمایه کاري په حق له پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او هند معاهده هم لاسلیک کړې ده. دا معاهده تر مخه پاکستان او هند به د ترانزیت په لړ کې افغانستان ته نږدې 1500 نه 1600 میلیونه ډالر ورکوي او دې رقم په بدل به افغانستان د پایپ لاین حفاظت به یقیني جوړوي. تیر ورځ د طالبانو لخوا افغان حکومت سره مذاکرات او انکار نه پس اوس دا یره هم ده چې آیا افغان حکومت د پاره به ممکن وي د منسوبه حفاظت یقیني کړي. پاکستان کې د سرمایه کاری بورډ چیرمن مفتاح اسماعیل وایي چې یو ځلې پایپ لاین وغځي نو بیا به یې حفاظت ګران نه وي ځکه چې د دې پایپ لاین څارنه به جدید طریقې یعنی سیټلایټ له ذریعه کیږي خو پایپ لاین اچولو په وخت د حفاظت به یو مسله وي.
تو اس کے اندر افغان حکومت جو ہے اس کا بھی پورا تعاون ہے, باقی تین اور ریجنل گورنمنٹس ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیلنجنگ مسئلہ ہے.
دوی وی افغان حکومت دے گیس پائپ لائن حفاظت باور ورکڑے دے خو بیا بہم امن و امن خراب حالات و لوجہ با دا یو چیلنج وی. سیڈنکار طاہر خان دا نظر لري چې طالبان به یو داسې منصوبې چې ګټه یې افغانستان ته رسی نقصان به نه رسوي.
اولنې مهم خبره خدا دا چې افغانستان په پام کې نیولې دا چې د دې پروژې د دې چې کوم دا نلیکه دا یا دا پایپ لاین دی دا چې د کوم ځای نه تیریږي د هغې د پاره افغانستان یو ځانګړی یو جدا یو خصوصي هغې د پاره یو امنیتی ځواکونه د هغې د حفاظت لپاره تیاروي. په هغې باندې کار شروع ده او دا په پارلیمان کې دا خبره د حکومت لخوا شوې ده. بله خبره مهمه دا ده کله چې د په دې کار شروع شو په دې پروژه باندې نو هغه وخت کې طالبان هم یو بیان خپور کړی او هغې دا خبره کړې وه چې دوی به هم د دې حفاظت کوي. تاسو ته به یادېږي چې کله 13 میاشت په قطر کې د پګواش په نامه یوې ادارې غیر حکومتي غونډه کړې وه, طالبان په هغه کې شریک وو. د طالبانو چې کوم بیانیه وه د هغوی د مشر په دغه غونډه کې هغوی هم د دې ټاپي د دې ګیس د دې پروژې ذکر کړی وو, سره سره نورې پروژې هم. نو هلته هم ذکر کړی وو چې دوی دا غواړي چې دا پروژه دې په افغانستان نه دا تیره شي او دا دې جوړه شي.
د لسو اربو ډالرو دا ګیس پایپ لاین منصوبه په کال 2019 تکمیل ته رسی او ترکمنستان نه دا ګیس پایپ لاین افغانستان، پاکستان او بیا هند ته به رسولی شي. ابتدایي سرمایه کاری په وخت ترکمنستان دې منصوبه کې 15% او باقی درې هیوادونو 15% سرمایه کاری کړې ده. پاکستان وی دې منصوبه تکمیل لوجه به هیواد کې روان د توانای بحران باندې په قابو ممکن شي. اورنګزیب خان, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د ډیر وخت راهیسې د تشدد، تندروی او ترهګرۍ سره مخ دي. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا 400 کې په عبدالولی خان یونیورسټۍ باندې چې کوم ترهګر برید شوی و د هغې وروستو دغه یونیورسټۍ که څه هم یو ځل بیا پرانستل شوې ده خو د خلکو په زلونو باندې هغه زخمونه اوس هم لا ژوندۍ پراته دي. نن په 400 کې د پیمان ټرست په نوم باندې یو غیر دولتي ادارې د امن په نوم یو لاریون بستلې ده. په دغه لاریون کې برخه اخستونکو غوښتنه کړې ده چې په نصاب کې د نفرت نه کم ډک سبقونه او مضمونونه دي باید حکومت هغه لری کړي، ځکه چې دا د ماشومانو او طالب علمانو په زړونو کې د نورو فرقو، ډلو او د نورو قامونو پر ضد نفرت پیدا کوي. یو رپورټ پې د سیمینا د ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د تنظیم غړی محمد نثار ثانی وای د نن سبا حالاتو کې د سختو رویو د بدلون ضرورت دی.
نن سبا کې رویو تبدیلی ضرورت دی او مونږ یو بل اکسپټنس ضرورت دی چې دغه سیز مونږ عوام کې آگاهی راشي چې مونږ یو بل اکسپټ کو، یو بل خیال ساتو، یو بل لحاظ ساتو، نو مونږ کې به هغه رواداری او عدم برداشت کم هغه شوی دی هغه به ان شاء الله مونږ کې بیا راشي او دا معاشره چې کومه ده دا به یو ښکلی او پوره من معاشره جوړ شي.
د تنظیم یو بل غړی رفقت خان وای چې موجوده د بدمنۍ حالت د عدم برداشت له وجې دي او دی وای چې په تعلیمي نصاب کې اکثره کرکې خوروونکي مواد دي چې تشدد ته وده ورکوي او حکومت ته اول ګام په تعلیمي نصاب کې د بدلون اخیستل پکار دي.
زمونږ د نوجوان نسل لاسونه چې دلته کې ولاړ دي دا ټول په شیکړو کسان ولاړ دي، دا ټول د نصاب حوالې سره دا حکومت نه مطالبه کوي چې په نصاب کې دي د امن، د رواداري او د بایچاره موضوعات شامل کړي شي چې دا ګراس روټ لیول نه چې کوم ماشوم سبق وي چې دغه په ذهن کې د امن او امان او د خیر سګالې ذهن جوړ شي، دغه چې هغه مخ کې چې کوم دا پیغام رسي او دا کوم منفي روي او دا کوم منفي سوچونه چې په نصاب کې تشدد په نصاب کې مونږ ته خي، نو دا چې کوم دا ختم کړي شي.
د غلریون تر غلی طارق بچا وای بدمنۍ پښتنو ته ډیر زیان اړولې او د دوی روایت، تعلیم او د پرمختګ ټولې لارې تړلې.
هغه قوتونه چې کوم څه برسیره دي او څه پټ دي، نو هغه ټول لکه په دې کې انوال دي چې لکه دا قوم په دې کړکېجنو کې پراتی او دوی د ترقۍ لارو نه ویني، دوی د تعلیم لارو نه ویني، دوی چې کوم هغه ریچ ویلیوز دي هغه خراب شي. نو تقریبا که تاسو ګوره قربانی مونږ ورکړه، وینم مونږ تویو، د ټول پاکستان جنگم لکوم دا قوم کوي او بدناموم دوی دي. دا اټک ناغه طرف ته د شدګردی پاغ صورت کې نه کوم چې دلته د کوم سره چې مونږ مخ یو، نو قربانی مونږ ورکو، مړکی ګوم او پړکی ګوم.
په دغه لاریون کې ګڼ شمېر خلکو برخه واخیسته او په لاسو کې بینرونه نیولي وو چې د امن حق کې پرې نارې لیکل شوې وې. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چرسده.
گرانو اوریدونکو او کتونکو، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. د خیبر پختونخوا حکومت د نواز شریف حکومت ته یادګیرنه ورکړې چې گوادر چین منصوبې په اړه شوې خپلې وعدې پوره کړي او په غربي لاره دی کار اول پیل کړي. په دې کله باندې نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
په دې حقله د خیبر پختونخوا د اولسي تحریک غړي طارق افغان وایي چې د اقتصادي راهداري په لاره باندې د کار دروستو کولو له کبله داسې سرګندېږي چې مشرقي لاره وړاندې سرته ورسي او مغربي لاره نیمګړې پاتې شي.
دا ټرسټ دی نو تر اوسه پورې بحال نه دی او زمونږ قوم، زمونږ حکومت او زمونږ سیاسي لیډرشپ دی هغې په مرکزي حکومت باندې ټرسټ نشته، ځکه چې هغې تر اوسه پورې د دغه ټرسټ بحالولو دپاره هېڅ کوښښ نه دی کړی. ټایم په دې کې ډېر زیات کم دی، هغې صرف ډیلی ټیکټس کوي چې صرف دا ټایم لیپ شي او هغې خپل کار مکمل کی، ځکه چې پراتون کې په 2016-17 بجټ کې بعد د ایسټرن روټ څخه مزه نه دا به مکمل کیږي. ناغي صرف په کمیټه پسې کمیټه جوړول، کمیټه پسې کمیټه جوړول، صرف ټیم اخلي او خلک بيزي ساتل غواړي.
د چین پاکستان ترمنځ د شپږ سلويخ بلیون ډالر د سرمایه‌کاری په لوی منصوبه کې زیاتره د توانایي او تګ راتګ منصوبې شامل دي چې پکې د لسو موټرو په ذریعه 2000 کیلومتره لوی سړکونه هم شامل دي. د صوبایي حکومت لتر په لیکل شوی خط کې د تجارتي مرکزونو او تګ را تګ منصوبو په حواله ویل شوې دي چې د فروری په 15 نیټه باندې شوې د مرکزی او صوبایي حکومتونو په فیصلو کې دغه منصوبې به په اقتصادي تګ را تګ او سوشل سیکټر په پالیسو کې شامل کړي شي. په خط کې د مرکزی ښار پیښور نه نوخار مردان او چارسدی ترمنځ د سرکولر ریلوی د جوړولو ذکر هم شته او د ډیر اسماعیل خان نه تر پیښور او کوهاټ په لاره باندې د پنجاب صوبې جن تحصیل په ذریعہ اسلام آباد ته د ریلوی د لائن منصوبه هم شامل ده. په دې حقله د صوبایي حکومت له طرفه جوړ کړی شوی د اقتصادي راهداري د کمیټې غړي ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې تر کومه پورې د توانایي او فایبر اپټیک په حواله ګامونه نوي پورته کړی شوی تر هغې پورې تجارتي مرکزونه هیڅ معنی نه لري.
صنعتي زونونه چې کوم دي یا تجارتي مرکزونه دي، د دې اعلان ځان له هیڅ معنی نه لري. دا به اله عملي شي چې ګوره مثلا وفاق دا وایي چې موږ خیبر پښتونخوا ته 500 فاټه ته سل صنعتي زونونه ورکوو، خو دلته د بجلی او د ګیس مسلسل نظام نه دی. دا سل کې یو هم نشي عملي کېدی. د دې په مقابله کې دوی وایي پنجاب ته اوه ورکوو، نو ابا اوه وړه مکلي مکمل شي، ځکه چې هلته بجلی منصوبې ورکړي دي، هلته د ګیس منصوبې ورکړي دي. دا ډېر اهم ترینه خبره ده. دا سرکولر ریلوی خو که وشوله دا خو به ډېر لوی خوندو کې د چارسدې مردان نوخار پېښور دا انګریز په وخت کې په ټولو نه بهترین ځایونه دي د سرکولر ریلوی دپاره. د هغې نوکر، د هغه مریض، د هغه د هغې علاقې خلک دا به بیا په بسونو کې نه په ریل کې به 15 منټه کې رسي.
څېړنې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 8 داسې ځایونه په ګوته شوي دي چېرته چې با تجارتي مرکزونه جوړیږي، چې پکې بټاګرام، مانسیرا، هریپور، د موټروی سوابه کرنل شیر انټرچینج، ملکان چکدره انټرچینج، سوات، بنو او ډیر اسماعیل خان شامل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې، تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په شام کې د 50 کالونو د زیات وخت راهسي روانې کورنۍ جګړې په لکونو خلک وژلي دي او په لکونو خلک خپل کورونو پرې خودو باندې مجبور شوي دي، او اوس په دې کې د سیمیز ملکونو ترڅنګ د نړۍ هیوادونه هم راغلي دي. خو د شام په طرف باندې په دغه سیمه کې ایران پلوي دی، بل طرف ته د سیمې یو شمېر هیوادونه په شام کې د هغه طاقتونو مرسته کوي څوک چې د بشر الاسد خلاف ودرېدلی دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو د تهران د سفر په وخت باندې د اعلی چارواکو سره د ملاقات په وخت ویلي دي دواړه هیوادونه د شام د مسلې یو حل راوستي شي، که څه هم تر اوسه پورې په غټو مسلو باندې دغه دواړه هیوادونو ترمنځ کوم اتفاق نه دی شوی. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو سره زموږ همکار ارباب محمود دلی وړاندې کوي.
منځنی ختیځ کې د داعش او نورو وسلوالو مخالف ډلو په خلاف کو یو خوا نړیوال مشران د مخنیوي لپاره خپلو کې په بیلابیلو تګلارو خبرې کوي، نو ورسره سم د وسلوالو حمله هم جاری دي. عراق کې نن یو تازه پیښه کې یو ځانمرګي حمله کوونکي لږ تر لږه 30 کسان وژلي دي. د عراق چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې 90 میلا لرې هلا کې یو ځانمرګي حمله کوونکي د تیلو په ټرک کې بارودي مواد پټ کړي وو. چارواکي وایي حمله کې یو کم 30 عام خلک او نور امنیتي غړي وژل شوي دي. د عراق ګوندي شام کې هم داعش ډله خپلې خپې مضبوطوي، خو دلته لانجه بیا جدا ده. سیمایزه او نړیوال ملکونه په شام کې موجود د حکومت او مخالفه ګوندونو سره تل شوي دي. ترکی چې د امریکا په شمول د مغربي ملکونو او د سعودي عرب د ائتلافیانو سره د صدر بشار الاسد په خلاف رایوزه شوې ده، نو ایران او روس د صدر بشار الاسد په ملاتړ ولاړ دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د تهران سفر کړی دی او د ایران صدر حسن روحاني سره یې لیدلی دی. دواړه ملکونه د شام په حق له هر څه اختلاف لري، خو د ډزبندۍ ملاتړ کوي. شام کې د 50 کالو راهسې جاري جنگ ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په دریمګړیتوب د مارچ په 9 نیټه جنیوا کې خبرې کیږي. دا خبرې د سیاسي انتقالي تګلارې ټاکلو لپاره کیږي. داسې تمه لري کی چې شام کې د سیاسي انتقال لپاره انتظامیه به د روان کال په منځ کې فیصله شي. انتخابات به د راتلونکي کال 2018 په منځ خوشا کې قبول شي. ځینې ډلې وایي صدر بشار الاسد به اتلسو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندې خپله چوکۍ پرېږدي کله چې انتقالي انتظامیه آئین او نور انتظامات مکمل کړي. خو د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر وایي صدر اسد به په شروع کې خپله چوکۍ پرېږدي. دی وایي په دې کې دوی ته هیڅ شک نه دی پاتې.
زه د طوفانونو نه نه یریږم ولې ما د سختو سره مقابله زده کړې ده.
یو کام هغه وخت ترکی کولای شي چې خزي هم د نارینه سره اوګه پوګه لکه د ګاډي د دویمې پي روان شي.
استاد یو ماشوم یو قلم او یو کتاب نړۍ بدلولی شي.
مستقبل د هغه وی چې په خپل خوبونو یقین لري.
د چا پته ما مکینه هر یو کس ته خپل لار خپل او بس.
تاسو یو کوم په جندل غواړي نو وګوره چې هغه د خپل خوځ سره څنګه رویا کوي.
کوم ژواړو سیمینه وکړو نو اول د بخښنې چل زده کول پکار دی.
تاسو ټول ته د خزو نړیواله ورځ ډیره زیاته مبارکي وایو.
تاسو ټول ته د خزو نړیواله ورځ مبارک شه.
تاسو ټول ته د خزو نړیواله ورځ مبارکي وایم.
د خزو نړیواله ورځ مبارک شه.
تاسو ټول ته د خزو نړیواله ورځ ډیره ډیره مبارکي وایو.
زه نیل محمد درته د خزو د نړیواله ورځ مبارکي وایم.
د خزو نړیواله ورځ ما ډیره ډیره مبارک شه.
ګران اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه دوام لري. او اوس وخت شوی سیمیز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کړې ده زموږ همکاري سمینا حسن.
د نیویارک ټایمز په یو مضمون کې د ایران سره تعلق لرونکي نوبل امن ایوارډ ګټونکي شیرین عبادی د خپل ژوند قصه مختصرا بیان کړي. شیرین عبادی په ایران کې د اسلامي انقلاب پس لاولنې زنانه ججوا او ورسره د انساني حقوقو لپاره هم کار کوي. میرمن عبادی لیکي په اگست 2009 کې زما خاوند او زما ملک دواړو ما سره دوکه وکړه. خود دینه سومیاشت مخکی زه د کار نه د رخصت باندې د خپل مشر لور کړه اټلانټا تراغلیوم. هغالی کی په دې مده کې به د خپل خاوند سره په هفته کې یو دوزل په یو داسې نمبر خبرې کولې چې د بل چا په نوم وو. په دې وجه چې د ډیری مدینه هغه د ایرانی چارواکو له طرفه د خپل کار په وجه د یری تر هي سره مخوا زکه نه غوښتل چې معلومات خوار شي. میرمنی بادل کی بیا ډیره مده د هغه د بیا بیا کوششونو نه باوجود خپل خاوند سره په ایران کې هیڅ رابطه ونه شو. هغه وای ډیره مده پس چې کلا یو ورځ د خاوند سره خبري وشوي نو هغه ورځ ورته معلومه شو چې د هغه کار سزا ورته ورکړې شو. شیرین عبادلی کی خاون ورته هغه ورځ په لړزیدلې اواز په تیر ورځو کې شوی ټول حالات بیان کړه چې څنګه د هغه د دوو ملګرو په مرسته د ایران استخباراتي چارواکو هغه د زنا په جرم کې راګیر کړو. سو ورځې په جیل کې وساتو. د زنا په جرم کې ورته د سنگساری سزا هم یو قاضي واوروله. خو د نجات لارې ورته دا خودله چې کچری هغه د خپل خزي په خلاف یو لیکلې بیان ریکارډ کړي او د هغه مخې ته د هغه د ازادۍ هم د غلار و. بیان ادا و چې شیرین عبادی د نوبل انعام حقدار نه ده. دغه انعام ورته ځکه ورکړې شو چې هغه په ایران کې اسلامي جمهوری نظام نسکورولو کې مرسته وکړي. هغه د مغرب خصوصا د امریکا مرستیاله ده. هغه د ایرانیانو د خدمت لپاره کار نه کوي بلکې د مغربي مالکانو خوشالولو لپاره کار کوي چې مقصد ایران کمزوري کول دي. میرمن عبادی په مضمون کې لیکي د دینه هم بدترین خبر دا وو چې د سنگساری د سزا معافي د پاره خاوند ته وویل شو د کمی خزي سره چنیولې شوې د هغې سره به 15 کاله زړو تاریخونو کې د ارزي واده یا متا یو نکانامه د یو ملانه تیار کړي. هغه وای په ژوند کې دا لاولنی ځل وو چې هغه نه پوهېده څه وکړي. د یوې ښځې په حیثیت قهرجنه هم وه چې خاوند ورسره دوکه وکړه، خو د هغې نه زیاته په دې غوسه وه چې استخباراتي ایجنټان د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو دپاره هر حد نه تیروتی شي، د خلکو کورونه او د خلکو ودونه هم ورانولی شي. شیرین عبادی مضمون کې وایي، زما په مزغو کې به دا سوچ هم بیا بیا راتلو چې دوی د یو تن نه څه ساغستی شي. هغه وایي، زه د ایران لاولنۍ زنانه ججومه، خو د اسلامي انقلاب نه پس دا اعزاز دوی زمانه واغستو. دې نه پس چې مې کله د انساني حقونو یو مرکز جوړ کړو نو هغه هم رانه واغستو. د 2009 په انتخاباتو کې د تشدد او انتخابي درغلۍ پر ضد چې مې اواز پورته کړو نو زما وطن یې مانه واغستو او وسې زما کور هم ران کړو. شیرین عبادی د مضمون په اخیره کې وایي، د انساني حقونو مسله تش د خبرو در حد پورې محدوده نه ده، بلکې دا د واک اختیار لرونکو د لاسه د بیوسه خلکو د استحصال ګیر چاپیره تاویږي. او هم دا هغه سبق وو چې د شیرین عبادی تر مخه د ژوند د ټول قصې نه ایسته کو.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او اوس راځو د امریکای سیاست اړخته. د امریکای پخوانی صدارتي امیدوار میټ رامنی لخوا په اوسنی صدارتي ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ باندې د سختو ټکونو وروسته د ډونلډ ټرمپ چې کم د تیزی رفتارو هغه ډیر په مزه شبه دی، او دا دل چې کم پرایمری شبی دی په هغه کې ډونلډ ټرمپ او ټیډ کروز یو یو شان دوه دوه ریاستونه ګټلی دي، خو د ټیډ کروز پلویانو او یو شمیر نور ریپبلیکن ګوند غړو په مارکو روبیو باندې غږ کړی دی چې هغه کینی چې ټیډ کروز ته مخه کولاو شي او په یو قسم سره د ډونلډ ټرمپ مقابله وکړي. بل خواته برنی سینډرز چې د ډیموکرات ګوند سره تعلق لري، هغه وایي د هیلری کلینټن سره به خپل مقابله جاری ساتي. هیلری کلینټن دا وخت د برنی سینډرز نه یو په دوه وړاندې ده. رپورٹ پی د وایس اف امریکا تا استاد منګه همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
بلینیر ډونلډ ټرمپ په امریکایي ایالتونو لوزیانا او کنټکی کې ګټلو سره د ریپبلیکن پارټي ټیکټ ګټلو ته نږدې شوه. د خالی ورځ د ګټو سره ډونلډ ټرمپ په سېنټر مارکو روبیو غږ کړی چې نور دې د خپل ازغل راغون کی. نوموړي په مارکو روبیو ډېر
and personally I'd call for him to drop out of the race. I think it's time now that
Donald Trump وای مارکو روبیو دا ټولر وز ډیر خراب تیر کړي او ما ورته ویلی چې نور دې 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 مقابلو کې نه پاتې کیږي. د په کمپاین کې نور زور نه دی پاتې او کوسه هم وار په وار په درېم او په سلورم نمبر راتلو پس مارکو روبیو دا وای چې دې به غټي خو چرته یې هم نه غټلا او نور دې داس غل پریک دی. زما به دا خوخه وی چې دا مقابله اوس خالی زما او د ټیډ کروز ترمنځ پاتې شي. دا ټیکساس نا سېنټر ټیډ کروز د پرونیر وز ټاکنو کې د ټرمپ نږدې سیال راوته. د مین او کانساس ګټلو سره نورو ایالتونو کې هم دې په دویم نمبر راغلي. ټیډ کروز وایي،
and I'm very encouraged because if we continue to unite we're going to win this nomination.
دې ګټو سره ورته ډیره حوصله ملو شوه او که هم دا سي دوی یو ول نو دې د کاندیدي ټیکټ او بیا ټول ټاکنه هم ګټلی شي. مونږ به هیلری کلینټن لماتي سره د امریکا مخ راوګرځو. سینیټر کروز هم په مارکو روبیو غږ وکړ چې نور دې باید دې ځغل کې نه پاتې کیږي. د دې په ځواب کې سینیټر مارکو روبیو ویل، چې څوک هم په دې ځغل کې دي نو په بل کس یې دا غږ ضرور کړی چې دی وزي، خو یوازې ما لا چاته دا نه دی ویلي چې بار دي شي. اصل خبره دا ده چې فلوریدا ایالت کم چې لټولو زیات استازي لري او چا چې هم دغلته وګټل نو هغه به ټول استازي ځان سره وړي. نو هم ځکه نننی وټونه مهم دي، مونږ به هڅه کوو چې نن ډېر استازي ووسو. روبیو کوم چې د ریپبلیکن پارټي مشرانو ته د ټرمپ په مقابله کې نږدې دي، د مین ایالت نه علاوه په نور ټول ایالتونو کې په دریم نمبر راغلي. په مین کې هم هغه د اوهایو ایالت گورنر جان کاسچ پسې په سلورم نمبر راغلي. د ډیموکراتس لخوا میرمن هیلری کلینټن د لوزیانا انتخابات ګټلو سره د ورمانټ په سینیټر برنی سینډرز بری کافی مضبوط کړي. کوسو هم برنی سینډرز کانساس او نیبراسکا ګټلی او وای د جولای میاش پارټی کنونشن پورې به د ځغل کې برخه اخلي، خو دې اوس هم د استازو په شمیره کې ډیر روستو دی. برنی سینډرز او میرمن کلینټن به نن شپه میشیګن ایالت کې یو بل ته د بحث لپاره مخامخیږي. نن با مین ایالت کې د ډیموکراتس کاکس کیږي او پورتوریکو کې به د ریپبلیکنز پرایمری کیږي. د نهې پر ورځ میشیګن او میسیسیپی کې به د ریپبلیکنز او ډیموکراتس پرایمری انتخابات کیږي، ولې هوایی کې به د ریپبلیکن کاکس کم کې چې لاس اوچتولو سره د کاندید خوښیږي او آیداهو کې پرایمری کیږي چې رجسټرډ ووټران په پرایمری کې اوټونه اچوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گران اردن کو کتن کو وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو اور ٹی وی او ساتا خبری پرونه دوام لري. د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری وزارت په پیښور کې د رنګې پېښور په نوم یو پروجیکټ شروع کړی چې پکې د یونیورسټي طالب علمان د پېښور په دیوالونو ښایسته نمونه جوړوي. په دې کله باندې یو ویډیو رپورٹ درته مدثر شاه وړاندې کوي.
د پوهنتونونو د ځینو زده کوونکو په وړاندیز د کلتور وزارت او د سیلګرۍ محکمې په ګډه د پېښور د دیوالونو ښایسته کولو په یوه پروژه لاس پورې کړی دی چې پکې زیاتره د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکي په رضاکارانه توګه برخه اخلي. او د یو فعال پینټر عبدالرحمن چې د پېښور پوهنتون زده کوونکي د ډیوا راډیو او ټي وي ته وایي، د ښار په دیوالونو ښایسته نقشونګار جوړولو دغه پروژه موږ دریو مرحلو کې ویشلې ده.
په پهلنی فیز کې موږ دا وکړل چې موږ به د حیات آباد فیز 3 نه تر یونیورسټي ټاون پورې اکرا چوک چې کوم دی پورې د څومره دیوالونه چې دی په دې باندې به د سیاحت او د ثقافت په حواله سره موږ مختلف ډیزاینونه جوړو. هغه نه صرف دا چې کم خلک تیریږي را تیریږي، کم روزانه او کم دلارې تګ را تګ دي سټوډنټان دي، نه صرف دا چې هغوی به د دینه ښه میسیجز او سبق اخلي، بلکې ورسره ورسره به د هغوی نظر دپاره او د هغوی د ذهني تسکین دپاره هم یو ښه ذریعه ګرځي.
وای دی ډیزاینونو کې د خیبر پښتونخوا د کلتور، سیاحت، تعلیم او داسې نور موضوعات روښانه کړی شوي دي. زیاته وی دویمه مرحله کې به د ښار نور دیوالونه او درېمه کې به بیا د صوبې نورو ښارګوټو کې دا کار ترسره کوي. او وای دی کې زیاتره هغه کسان برخه اخلي چې په لاره روان وي او برش واخلي دیوال رنګ کول شروع کړي. خو دا بل زده کوونکي عثمان غنی په ټولو ځوانانو غږ کوي چې دې کار کې دی سره عملی برخه واخلي، ځکه چې د پېښور زیاتره دیوالونه د کرکې نه ډکو نارو لړلي دي.
زما میسج هغوی ته دا دی چې مونږ سره زیاد نه زیاد زمونږ مورل سپورټ وکړي، مونږ سره هیومن ریسورس لګئ، مونږ سره د ټایم ولګئ چې مونږ سره راشي او مونږ د نور دیوالونو هم د پوره په خبر داسې رنګ کړو او دا ایونټ کامیاب ولې شو.
او سند سکبال چې روزانه پر رضاکارانه توګه دې پروژې کې برخه اخلي په جنکو غږ کوي چې دی دې هم د خارج خاصته کولو دې کار کې مرسته وکړي.
میں فیمیل کو یہی بولنا چاہوں گی کہ ان کو اسپیشلی نکلنا چاہیے کہ وہ آئیں، وہ لڑکوں کے ساتھ ریپرزینٹ کریں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں.
بلخواد خار خلکو ته دا یو عجیبه کارخکاری، خو خوشاله دي چې لړلي دیوالونه په سرو، شنو، زړو او نورو رنگونو ښایسته کیږي. لکه یو لاروی حارس ایوب چې دی برخه کې وای،
دا صرف د دوی کسانو کار نه، مطلب دا اوس کوم دا ایونت چې کوم ډایریکټوریټ والا رنج کړی، زویم چې یو عام کس یو مخامخ دیوال ګندی، عام کس ځان سره برش راوړي هغه دی کلر کی، نو هم بم هغه دیوال ډیر زیات مزیدار لګي په دې باندې. جی
او زیاتوی دا اوس د عامو خلکو هم فرض دی که په دې ښایسته شو دیوالونو څوک د زنده‌آباد او مرداباد داری لیکي نو مخې ونیسي، ځکه چې ښایسته ښار جوړول صرف د حکومت او ښاروالۍ فریضه نه ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، ټي وی، پېښور.
زیم منزه شهید
او زیم سمینا احسن
خزی کورنی و چارو کی سمره ونده لری
پختنی خزی پجب کی پیسی تکی لری او که تشلاس دی
که پختنی میانده ده تعلیم محروم پاتی دی نو آیا نوری خونزه یو تزی؟
ده طولو سوالونو جوابونو بدر کهو ده وایس آف امریکا دیوه ریڈیو بی بی شیرینا پروگرام که
ده خزو نړیوال ورځ اتم مارچ مهیره وی
وقت پا پاکستان که ده سحر وونا اتو بجو پوری
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پختنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصلې نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پختنه وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
دا د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون دی په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کې د ښځو د حقونو لپاره په مختلفو فورمونو او غونډو کې آواز پورته کیږي خو په قامی او صوبایي اسمبلی کې که چرته قانون سازی وشي نو دې ته په دې وجه باندې یو غټ آواز او ګام ویل کیږي ځکه چې کچرې دا عملی شي نو د خلکو په ژوندونو کې ډیر فرق راوستل کېدای شي او خاص کر بیا د ښځو د حقونو لپاره څوک چې په ډیر وختونو کې د کورنۍ تشدد سره په دغه وروسته پاتې معاشره کې مخ کیږي د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وزیره او په اوسنی حکومت کې چې دا وخت په حکومت کې نه ده او په اپوزیشن کې ده د صوبایي اسمبلی غړي شګفته ملک د ویمن ډومیسټیک بل په نوم سره یو بل په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړی دی چې مقصد یې د ښځو د حقونو تحفظ کول دي د دې سره زمونږ همکار سمینا احسن خبرې اترې کړې دي چې دې ته ولې په دې وخت کې دا رایاچو چې دا بل په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کی او ولې یې په خپل دوري حکومت کې داسې کوم قسم بل نه وړاندې کوو دا خبرې تاسو ته وړاندې کوو
تاسو کوم بل وړاندې کړو اسمبلی ته د تاسو کوم بل وړاندې کړو اسمبلی ته د ښځو پر ځای چې کوم تشدد کیږي د هغې په حواله سره د هغې بل څه جوړ شو
دا څه دی چې دا بل کوم د کورنۍ تشدد ورته موږ وایو ډومیسټک وایلنس نو دا بل ما ځکه موږ کو چې کله ماته دا اندازه وشو چې زموږ په دې معاشره کې د ښځو سره دا خو ټیک دی چې بهر موږ د هراسمنټ او دا خبرې کوو خو چې کله کور کې دننه یو زنانه یو په هغې باندې ډېر مختلف قسمه سخت تیریږي او تشدد پې کیږي نو د هغې حوالې سره ما دا ضرورت محسوس کړو چې دا بل چې دی دا ډېر زیات ضروری دی او بیا دا بل نه پس بیا د دې امپلیمنټیشن رول چې دی دا بیا ډېر امپورټنټ دی کله چې بل مخې ته راغی نو په هغې کې بیا زمونږ کله چې زموږ حکومتونو بیا موږ سره اپوزیشن کې جی وای هم وا او بیا هغې نه غوښتل چې داسې قسمه بل چې دی مخې ته راشي د هغې دا خیال و چې په دې باندې به خلک چې دي د خلکو چې کوم ریئکشن دی هغه به راشي او خلک به بیا په دې ډېر ابجیکشن کوي خیر هغې حوالې سره ما کافی خپلې هلې ځلې کړي خو چې کله بیا هغه فائنل سټیج ته لاړو نو بیا په فائنینشیل امپلیکیشن خبره زموږ د لا ډپارټمنټ د طرفه راغله چې په دې کې فائنینشیل امپلیکیشن هغه انوالو دي ځکه دا بل موږ مخکې نه شو نو د بده مرغه هغه وخت کې هغه بل چې دی هغه موږ مخې ته راونړو خو اوس زما په خیال کوشش لګیا دی چې داسې بل چې دی دا راشي ځکه چې زموږ په معاشره کې د کورنۍ چې کوم کورونو کې دننه په زنانو باندې تشدد کیږي نو د هغې مخنیوی ډېر زیات ضروری دی او د هغه وجه دا ده چې خلکو ته دا پته ده چې زمونږ په کورونو کې په زنانو سره سکیږي، نو زمونږ زنانو ته وېر نسوم نشته. هغه دا خیال دی چې دا زمونږ د اسلام یا زمونږ د پښتو یا زمونږ د ثقافت یو حصہ ګڼل کیږي، نو په دې وجه هغه خلک چې دی هغه دا خبره مخې ته نه راولي. په کار دا ده چې په دې باندې لیجسلیشن وشي، او ور سره بیا په دې باندې د میډیا ډېر زیات امپورټنټ رول دی چې هغه په دې باندې اویرنس څومره زیات کېدای شي ګراس روټ باندې، ځکه چې زمونږ دا مسلې ښکته نه موږ ګورو چې په کمیونټي کې دا مسلې ډېرې زیاتې. نو په کار دا ده چې د دې د عملي توګه باندې په دې باندې پکې د میډیا ډېر امپورټنټ رول دی. هغې سره سره بیا د کمیونټي ډېر زیات مهم رول راتلی شي چې هغې خپل رول پلے کی، او ور سره بیا د زنانو کاغه په سملو کې دي، کاغه په سیاسي ګوندونو کې دي، کاغه په میډیا کې دي، چې هغې څومره زیات په دې باندې یو خپل اکټیو رول پلے کولی شي، دا ډېر زیات ضروری دی. ځکه چې ځکه لا اسمبلی کې یا موږ نه یو، نو موږ ته زنانه راځي، او هغه زنانه چې هغوی ته په کورونو کې داسې مسلې راپیخي چې هغې نشي ویلی، که هغه یو زمونږ رونه دی په سملو کې یا هلته کې ناظمان دی، هغوی لوکل خلکو ته مسله نشي ویلی، نو هغې زنانه ته راځي، که هغه کونسلر ای، که هغه ایم پی ای، که هغه ایم این ای، نو هغې خپلې هغه خبرې چې هغه بل چاته نشي کولی نو موږ سره شیر کوي. او دغه وجه وه چې ما دا ضرورت محسوس کړو چې دا ډېر زیات ضروری دی چې په دې باندې موږ لیجسلیشن وکړو. خو اوسه پورې زما په خیال چې کوم موجوده حکومت دی هغوی کوشش کوي لګیا دي چې په دې باندې څه هغه وشي، خو لاسه داسې خاص مخې ته نه دي راغلي.
حکومتونه هر ځل ولې ناکامه شي؟ هر کله چې دسی بل راځي، د ښځو پر عزت د کورنۍ تشدد شو، یا د ښځو د عزت په نوم یا د غیرت په نوم باندې چې قتل دی، دسی قسمه بلونه شو، چرته څه دسی ښکاري نه چې بل کله منظور شوی؟
نو زمونږ سنجیدګي چې دی هغه نشته. چې کلم چې د ښځو حوالې سره لیجسلیشن راشي، نو خلک چې دی هغه دومره سیریس نالي، او د هغې وجه دا ده چې مونږ د ښځو مسلې چې دی هغه مونږ مسلې نه ګڼو. د ښځو که مونږ د ایجوکیشن خبره کوو، د ښځو د مخ په وړاندې د هغوی د مستقبل خبره کیږي، نو زمونږ د پښتون قام بدقسمتي داسې پاتې شوې ده چې مونږ خلکو دې ته ډېره توجه نه ده ورکړې. او چې کله مونږ دا توجه ورکړو چې یاره د زنانو یا د جینکو سکول، د هغوی تعلیم، د هغوی اویرنس ډېر زیات ضروري دی، نو زمونږ ملک د ترهګرې ښکار شو. او تاسو ګورئ چې چرته د سکولونه یې، کالجونه یې، نو هغه ټارګیټ کیږي. په دغه وجه بیا هغه پیرنټس چې دي په هغوی مایوسي راشي. نو داسې قسمه خبرې هم ډېر زیات ضروري دي چې اویرنس خلکو کې نشته. بل دا ده چې په اسمبلو کې زنانه ډېر کوشش کوي خپل طرف نه چې زیات نه زیات د ښځو حوالې سره داسې قسمه بلونه مخې ته راشي. خو زیات تر به زه وایم چې زمونږ هغه ریلیجیس پارټۍ چې کمی چې کله هم زه په دې نه پوهېږم چې کله د زنانو حوالې سره خبره راشي نو دوی ته بیا اسلام را یاد شي، دوی ته بیا د اسلام دن نه بي د زنانو د حقوق. خو که کله بیا موږ دا خبره کوو چې زمونږ د ثقافت د کلچر، نو ښځه چې دا غدي په اسلام او په ثقافت او په دې شیزونو کې اړې راړي، نو دا خبرې زمونږ په معاشره کې شته. دغه شان بیا سملو کې چې زمونږ کم خلک ناست دي، هغې کې هم هغه سنجیدګي نشته. په کار دا ده چې په دې باندې متفقه زمونږ خلک چې دي په کې یونیټي راشي، ځکه چې اوس ضرورت دی چې اوس داسې لیجسلیشن ډېر زیات ضروري دي. او بیا چې کم لیجسلیشن شوی دي، د هغې امپلیمنټیشن ډېر زیات مهم دی، ځکه چې ډېر لیجسلیشن شوی دي خو په هغې باندې ډېر داسې ایجوکیټډ خلک دي، فیمیلز، چې هغوی ته پته نشته چې دا بل چې دی دا آلریډي پاس شوی دی، په دې باندې قانون موجود دی. نو که داسې قسمه خبره مخې ته راشي، نو چې که زنانه اویر وي، نو د اویرنس هغه چې دی دا ډېر زیات مهم دی. او بیا په هغې کې امپلیمنټیشن رول چې دی دا ډېر امپورټنټ پکار دی.
مننه
جی.
بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی دی. د افغانستان ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ سره تعلق لرونکي نقیب الله د پاکستان په غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې په یو شخصي پوهنتون کې د ډاکټرې ایم بی بی ایس کورس کې 15 د سرو زرو او سپینو زرو یو تمغه یا میډل ګټلې دي. دا وخت نوموړی د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې هاوس جاب کوي. نوموړی ډیوه ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې خپل کور کلی او لومړو زده کړو سکالرشپ او تمغو او هاوس جاب پوره حال ویلې. نو دوی سره دا مرکه زموږ خبریال فضل لذیذ کړی دی، تاسو پام را ګرځو.
او کله چې ما په ننګرهار ولایت د جلال آباد په ښار کې خپل ابتدایي زده کړو ته دوام ورکړ، نو هماغه و چې د ننګرهار د عالي لیسې څخه فارغ شوم او پس له فراغ ته د پاکستان تحصیلي بورسونو لپاره چې کوم امتحان اخیستل کېدل ما په هغه کې برخه واخیستله او د خدای په فضل سره په هغه کې په ښه درجې سره زه کامیاب شوم. نو هماغه و چې د پاکستان د سفارت له لارې موږ د پاکستان هیواد ته راوستل شو. د کراچۍ په ښار کې د اسراف په پوهنتون کې په ایم بی بی ایس کې ما ته داخله راکړل شوله.
او تاسو خو ایم بی بی ایس پاس کړو، خدا را ته و چې تابه کې کومې کومې میډلې تر لاسه کړې دي؟
او بالکل، کله چې موږ د ایم بی بی اس ته فاینل ایئر امتحان نور کړل، موږ چې کله ایم بی بی اس څخه فارغ شو دا څخه ورته موږ پروګرام په دې کې په زیاتره توګه باندې په کلینیکل سایډ چې کوم لکه کې په هغه باندې زیاتې میډلې دوی ورکوي، چې په هغه کې تقریبا 15 سبجیکټ یا 15 مضمونونه موږ درلودل، چې په شپږ مضمونونه موږ درلودل چې په هغه کې په 15 مضمونونو کې ما خپلې میډلې ترلاسه کړې. مطلب په هغه 15 مضمونونو کې ما لومړی پوزیشن ترلاسه کړ او همدارنګه په ټول کلینیکل سایټ کې چې هغه په سلورم او پنځم کال مطلب ټول کور کوي دا کلینیکل سایټ، او په هغه کې هم ما یو میډل ترلاسه کړ چې ټول باشپک میډل نه اخیستی دي په دغه برخه کې په انګلیس کې.
او تاسو ټول څومره ملګری وای په دغه کلاس کې یا په دغه بیچ کې، او بل چا په کې هم میډل واخستې کنه یوازې تا اخیستی دي؟
تقریبا موږ په خپل بیچ کې دا سل سټوډنټانو چې په هغه کې تقریبا موږ شپیتاله کان او سل ویخ چې نه کوي په دغه کې کم ټول میډل نو هغه افغان سټوډنټانو په دې کال باندې ترلاسه کړل. په خوشحالی سره به تر وایم او زمونږ په پاکستانی شاگردانو کې هیڅ هم میډل ترلاسه نه کړ. دا 2011 ته موږ شروع شوو او په 2015 او 2014 کې موږ پاتې ورسېدو. دا پیچ
نقیب الله په کراچۍ کې مو ایم بی بی اس وکړو، دلته مو د افغان قونسلګرۍ لخوا هم کوم ډاډ ګرنه کېدا؟
او بالکل، موږ ته پوهنتون خپل ډیګري راکړل، زمونږ کنوکیشن چې کوم پروګرام ورته ویل کېږي هغه زمونږ وشو. او په دغه ځای کې باید زه یو خبرې ته اشاره وکړم چې متاسفانه دوی زمونږ کونسلیټ ته او زمونږ ډېر افغان چارواکو ته دوی بلنه ورکړې وه، خو په هغه کې هیڅوک هم نه حاضر شوي چې راشي او د دغې نه لیدنه وکړي. او زه باید په دغه ځای کې دا خبر وکړم، که چېرته د یو بنګلادیش یا سوډان یا یو کوم بل هیواد که چېرته یو سټوډنټ هم فارغېږي، ولو که هغه یو په ښه درجې سره هم نه فارغېږي، نو د هغوی کونسلیټ د هغوی لپاره ډېر ښه ښه پروګرامونه او ډېر ښه برنامې لري. خو زموږ په برخه کې زموږ حکومت موږ سره هیڅ هم همکاري دغه په دغه وخت کې ونه کړله.
دا راته و چې تاسو خو په سکالرشپ باندې بي بي اس وکړو سرته مو رسو، او اوس څه کوئ؟
نو اوس په عمومي توګه باندې زه کوم موږ چې کله و ډېر کسان د اسراف پوهنتون څخه فارغ شو، نو د یو قسم ته هغه ته تخ په خاص توګه باندې پته چې تقریبا اکثره موږ داسې کورنۍ نه تعلق لرو چې مطلب اقتصادي وضع به دومره ښه نه وي، خصوصا د ټول افغانانو همدغسې ده. چې کله و ډېر کسان فارغ شو یو خدا پالیسي وجه د پاکستان حکومت په خپلو ګورنمنټ هسپتالونو کې مطلب چې هلته ښه زده کړه کېږي او موږ هم د زده کړې لپاره راغلي یو، دا هیڅ یو هغوی داسې یو رول جوړ کړی دی چې هغوی خارجي شاګردانو ته مطلب په پیسو باندې د هوجا په وخت هغوی تنخواه نه ورکوي. او دغه ټول شاګردان په سکالرشپ باندې راغلي وو، نو دغه ټول شاګردان یو قسم ته ناخوالو سره مخامخ دي او دغه اوس هم ډېر سرګردانه ګرځېږي. مطلب که چا شروع کړم په کوم ګورنمنټ هسپتالونو کې لکه زما په شمول باندې، نو هغوی هم د ډېرو تو سره سره خپل وخت تمام ورکړي تر څو دغه یو کلنه دوره پای ته ورسي.
ډیوی ریډیو سره د خبرو کولو ډیر ډیر مننه.
ډیر مهرباني. بس
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی ادایو ساته خبری خپرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رختم سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو محمد عالمگیر او انجینران وو موږ سره جان او سانټوس. دوی ته ډیره مننه کوو. نو موږ د ټی وی دا برخه هم دی ځکه پای ته رسی خو چرته ځایم د ریډیو برخه دوام لري. د ټی وی د برخې نه د نازم محمد شلیل د خپل همکار محمد اکرام سره اجازه غواړم. ډیوی ریډیو سره اوسئ.